اوردن کو ستړي مشي دا ماشاالله دی دا زم تاسو قربا سره لمومند وخت شروع په خور کې شپږ بجې په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمیر راپورونه لرو او د سر موضوع په پاکستان کې بارانونه وی چې خلکو ته څومره مالی او ځاني توانونه اړولي دغه راز د پاکستان د سیاست د نوو حکومتونو جوړېدو په اړه هم راپورونه لرو خو تر هڅه مخکې تا د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړو. لومبه زمون خبرونو سرټکی په خبر پروتوکول کې د زیات باران لکبله د مړو شمیر ولسته رسیدلې د پیپلز ګوند مخکښ سرپراز بوکټه د بلوچستان اعلی وزیر ټاکل شوی او امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکا به غزې ته د بیړنیو بشري مرستو رسول ډېر زر پیل کړي. او زه خبرونو تفصیل په خبر پښتونخوا کې د زیات باران لکبره د ملو شمیر ولسته رسیدلې د قدرتي پتونو پر وخت انتظام صوبایي ادارې پی ډی مین ان مشاله دوته په لګلی بیان کې ویلي چې د باران او زمک خویدنې لکبله د ولس کسانو د وجل کېدو تر څنګ درویش تنه ټپی شوي هم دي. په بیان کې د یاد ادارې د مشر محمد قیصر خان له خولې ویل شوي چې د واوري او زمکې خویدنې لکبله د بندو شوو لارو د خلاصولو لپاره کار روان دي. نوموړي زیاته کړې چې د خیبر پختونخوا د چیف سیکرټري په لارښوونه ټولې اړوند ادارې بیړنیو حالاتو ته چمتو شوي دي. تبراس حال کې دا چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د زیات باران او واورې ورېدو لړۍ روانه ده. د یو بل خبر له مخې د بلوچستان په گوادر کې د مرستې او ژغورنې هڅې په داسې حال کې روانې دي چې چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې دغلته 180 ملي میټره بارانونه شوي دي. په صوبه کې د قدرتي پتونو د نظم ادارې پی ډی ایم پرون په یو راپور کې وویل چې بارانونو او سیلابونو په گوادر کې خاران او کوټه کې 140 کورونه زیانمن کړي او په خاران کې د یو کور د دیوال راپریوتو په پیښه کې درې کسان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. پی ډی ایم زیاته کړې چې تر ټولو زیات باران په گوادر او پسنی کې شوی دی. د دوی په وینا د باران اوبه کورونو ته نوتی او سړکونه یې وړي دي. پی ډی ایم پر ایکس پاڼه خبرداری ورکړې چې په روانو 40 ساعتونو کې د بلوچستان په ډېرو سیمو کې د تیز بارانونو امکان دی. ادارې په زیارت خانوزۍ کوټه چمن مسلم باغ او پشین کې د واور ورېدو اټکل هم کړی دی. د بره جنوبی وزیرستان انتظامیه وایي د ضلع سب ډیویژن دفترونه مکین او سروکۍ ته وړي. د یادې ضلع مرستیال کمشنر اشفاق خان پرون ناوخته مشالې ډوته وویل چې دا پریکړه یې د خلکو د اسانتیا لپاره کړې. د مکین د تاجرانو د اتحادیې مشر ملک ریاض مسید وایي انتظامیه په دې اړه د تیرې میاشتې پر 10مه نیټه هم اعلامیه خپره کړې خو تر اوسه د په وینا عملي کار نه دی شوی. نوموړي زیاته کړه چې خلک له مودو راهیسې د خپلو ستونزو د هواري لپاره ټانک او ډېر اسماعیل خان ته پرتلو مجبور دي.
تیر 23 تاریخ نا ڈی سی یو نوٹیفیکیشن کرائی دے چھے سروے کی ایسی او دوی رزے پا سروے کی نوسوی دے سب دلیزن لگا ایسی جکیم دائی آو پا مکین مدے شنی دوی رزے کھو لکا عمالی چار ہے ویسا پر ندو شوی عمالی چار پا وشی دا خالق دیتا خپل دفتری مصرفیات شیری کو لاغنو بیا خالق تا انشاءاللہ فائدہ ہوا وزی.
د سیمې خلکو له مشالو سره په خبرو کې د پریکړې هرکلی کړی او غوښتنه یې کړې چې د انتظامی مشرانو دفترونه دې زر تر زره له ټانکه مکین ته منتقل کړل شي. د پیپلز ګوند مخکښ سرپراز بوکټه د بلوچستان اعلی وزیر ټاکل شوی. د مارچ پر دویمه د بلوچستان اسمبلی د سپیکر عبدالخالق اڅکزي په مشرۍ غونډه کې د اعلی وزیر ټاکلو لپاره انتخابات وشو. د اسمبلی سپیکر وروسته اعلان وکړ چې سرپراز بوکټه د 140 رایو په اخیستلو سره د بلوچستان اعلی وزیر منتخب شوی دی. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د اعلی وزیر چوکۍ لپاره د سرپراز بوکټي په مقابله کې هیڅوک هم نه درېدلی. د بلوچستان د اسمبلی په 150 چوکیو کې 11 پیپلز ګوند لس مسلم لیگ نون 15 بلوچستان عوامی پارٹی او شپږ آزادو کاندیدانو ګټلی دي. مشال لډوتا غوګستی پاکستان د نړیوال بانک لخوا په افغانستان کې د کاسا زر پروژې د فعالیتونو د بیا پیل هلکله کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو د وزارت لخوا پرون په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستان حکومت خوښته چې له قرغیزستان او تاجکستان سره په شریکه د یوې ګډې اعلامیې په لاسلیک کولو سره د نړیوال بانک مننه وکړي چې په افغانستان کې یې د بیا ودانۍ د چارو منظوري ورکړه. په بیان کې راغلي چې پاکستان به له نړیوال بانک سره د هغو چوکاټونو په عملي کولو کې بشپړ ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د ودانۍ د هلو ځلو د بیا پیلولو لپاره یې د نړیوال بانک له چارواکو سره منلی دي. نړیوال بانک په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د نورو نوښتونو ترڅنګ به په افغانستان کې د منځنۍ او جنوبي آسیا د برېښنا د لیږد او سوداګرۍ پروژه کاسا زر بیا پیل شي. او امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکا به غزې ته د بیړنیو بشري مرستو رسول ډېر زر پیل کړي. نوموړي پرون دا اقدام یوه ورځ وروسته له هغې اعلان کړ چې په غزه کې د حماس د روغتیا وزارت په وینا لږ تر لږه 115 فلسطینیان ووژل شول او تر 950 ډېر نور ټپیان شول. یعنی شهیدانو د فروری په 9 وویل چې اسرائیلي پوځیانو هغه وخت ډزې پیل کړې کله چې لوی شمېر خلک د مرستې کاروان څخه د توکو ایستلو ته ورغلل. په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال ولسمشر بایدن زیاته کړې چې د فضايي لارې د مرستو ورسول به ډېر زر پیل شي او دا چې امریکا د نورو لارو په لټه کې ده تر څو د فلسطینیانو د کړاو کمولو لپاره جګړې ځپلې سیمې ته د اړتیاو مرستې رسول اسانه کړي. بلخوا اسرائیلو ویلي چې ډېری وژل شوي کسان د ګډوډۍ پر مهال په تېښته کې تر پښو لاندې شوي او د دوی سرتیرو په ځنو هغه کسانو ډزې کړي چې د دوی په باور په ګواښونکي ډول د دوی پر لور روان وو. او اخري خبر د سپورټس د پاکستان د کرکټ په سوپر لیګ کې نن به لوبې کېدونکې وي چې پکې د لاهور قلندرز او پېښور زلمي ترمنځ لوبه د باران له وجې ونه شوه. په پېنډۍ کې د باران له وجې د دغې لوبې نه کېدو له کبله دواړو لوبډلو ته یو پوینټ ورکړل شو. دویم لوبه هم نن په پېنډۍ کې د ماښام پر 2 بجې د اسلام آباد یونایټډ او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ ده. د تر دې مهال مشال خبر. خبرونه مو له مشال اړیو او دلته سیز مخبرونه په مشال اړیو ډاٹ کام هم اوریدای شي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په اسمبلی کې د خپل لومړی وینا پر مهال غوښتنه کړې چې په سیاست کې د فوز مبینه رول ختم شي. خو یو کار پوهای
لیکن مسئلہ دادا چې محمود اجزی صاحب آغاز خپل ژوند له شلو کالونه دا تقریرونه اورم نو هغه پہلا اوپننګ تقریر خو ډیر خی لیکن رستو هغه بیا کمپرومایز شي او پی ٹی آئی منه خو ځکه خو لګی د جې د پی ٹی آئی د موقف هغه حمایت و.
په خیبر پختونخوا کې زیاتو بارانونو خلکو ته مرګ جوبلا او مالی تاوانونه اړولي. او د ماشومانو حقونو فعال وای باید تاسو لخپلو بچو هر ورځ پوښتنه وکړي چې تاسو سره نن څومره کسان ملاو شوي نو د هغو له تاسو سره رویه څنګه وا.
دا تاسو ډیر نږدې د کور کسان هم کېدی شي، هغه د کور مالین کېدی شي، ماشومان د سکول ډرایور هم کېدی شي. په ظاهري تور باندې بغا خه خلک وي خه کوئی والا بای خو ماشومان سره کې نسل دا ته پوسټ کول چې غیر رویه تاسو سره څنګه وا.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څرنګه تاسو خبرو کې هم وردل چې په خبر پختونخوا کې د بارانونو او ورښتونو له امله 10 مړه شوي دي. په خبر پختونخوا کې پر 2 ورځ هم د بارانونو او واورې ورېدو سلسله روانه ده. په بیلابیلو پیښو کې د بارانونو او ځمکې ښویدنې پیښې شوي او په ډیرو سیمو کې د واورې ورېدو له امله سړکونه هم تړل شوي. په صبح کې د قدرتي پتونو پر وخت انتظام ادارې ویلي چې ټولې اړوند ادارې په هڅو بوخت دي چې متاثرون ته مرستې ورسوي. د سواد ضلع انتظامی په هغو سیمو کې د مارچ 9 د سکولونو د تړلو امر هم کړی چې پکې واورې ورېږي. نور تفصیل د مشال اډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې د مارچ اولنۍ نیټې نه بارانونو او واورو ورېدو سلسله روانه ده. خیبر پختونخوا، ملکنډ ډیویژن، سوات، شنګله، بونیر، چترال، کوز او برګر ملکنډ کې بارانونو ګڼ شمېر ودانو ته زیان اړولی. دغه رنګه مردان، ملکنډ، پېښور، باجوړ، کوزدیر، لکې مروت، چارسده، نوخار، شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم واورې او بارانونو یو شمېر خلکو ته زیانونه اړولي. بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه خیبر پختونخوا ویان بلال احمد پیزی مشال ریډیو ته وایي چې دا وخت د خیبر پختونخوا زیاتره سیمو کې بارانونه او واورې ورېږي او د ریسکیو یو یو دوه دوه هر ضلع مشرانو ته امر جاری شوی چې د متاثره خلکو مرستو ته تیار اوسي.
کم واقعات دی مو بازور کی دریم آسمان پہ حسر کی دلی دی اور پشاور پڑا بیر کی یو معصومہ جدے نو اغب پہ حسر کی دلی وا دلا سے نور دیر کی جدے نو اغی کی زنانا او سڑے یو معصوم جدے نو اغب پہ حسر کی دلی دی مالکن ڈیویجن کی مور اور لور جدے نو پہ حسر کی دلی دا دلا سے نوخار شو پشاور شو خیبر دلہ خیبر کے ہم جدے نو چتوگر اپری ہوتی دی دا آغینا مالی نقصانات جدے نو آغا زیاد چوی دی
ویان زیادہ ویجی دا خیبر پختونخوا سیلگرز سی مگہم امدادی کار روائی شوی او تردی دما پینزے بشواورو کے بند سے لانیانو تا مرستی ورکڑی شوی
دا تی تیاسی مقامات دکم دی سپیشلی کلیات والا سائٹ شو لواری تنل شو چترال شو سواد مالب جبا کی جدے نو مونگ دیگاد مختلف چکم ٹورسٹ ہو آگا کی رو تقریباً 25 خلق دے ہم ریسکیو کری دی اور دے طرح طرح مختلف ضلع کی میڈیکل کیمپس ہم قائم دی بولے تھے برفباری کا زیادہ تر خلق دے نو آگا کا ٹول راجی تیار بھی تو آگے اس طرح موسم دی نظر میں بھی کوشش آئی جو آگو تم خدمات پر کو
د خیبر پختونخوا بیړنی حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې پی ڈی ایم ای لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه صوبه کې د بارانونو او واورو نه 19 تنان مړه دي چې پکې 14 ماشومان او 2 ښځې شامل دي. دغه رنګه ټوله صوبه کې 15 کورونه لوېدلي. دوی وایي چې د هرې ضلع ډپټي کمشنر ته هدایت جاری کړی شوی. سوات کې ډپټي کمشنر د زیات بارانونو او واورو له وجې د غریزو سیمو سل پورې تعلیمي ادارې د 9 مارچ پورې تړلو اعلان هم کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو تا
مشال رادیو تا غوګستی او وس همو رازو دی موضوع تا چې د پاکستان د قومي اسمبلی نو منتخب غړو د سپیکر او ډیپټی سپیکر د انتخاب وروسته د مارچ په 2 د هیواد د صدر د چوکۍ لپاره د خپلو کاندیدانو اسناد په اسلام آباد های کورټ کې د پریزایډینګ افسر سره جمع کړي دي. د مارچ په لومړۍ نیټه په قومي اسمبلی کې د انتخاباتو په نتیجه کې د مسلم لیگ نون غړي آیا صادق د سپیکر او د پیپلز پارټۍ غلام مصطفی شاه د ډیپټی سپیکر انتخاب شول. په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د پښتونخوا ملي عمومي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په سیاست او انتخاباتو کې د پوځ او استخباراتي ادارو د مبینه کردار ختمولو غوښتنه وکړه. پوځ تر اوسه په انتخاباتو او سیاست کې د لاسوهنې تورونو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی خو مخکې یې په بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. بلخو د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې انتخابات پاک وو. سنی اتحاد کونسل د مارچ پر 2 د محمود خان اڅکزي نوم د صدر د چوکۍ لپاره د خپل نومان په توګه اعلان کړ. د حکومت جوړولو لپاره اتحادي ګوندونو د پیپلز پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداری د صدر د چوکۍ لپاره نومولې دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په راپور کې اورو چې په غونډه کې د محمود خان اڅکزي د وینا له یوې برخې پیل کړي.
جناب اسپیکر، جس انداز میں ہمارے ان جنرلوں نے پیسے لیے ہیں، وردی میں لوگوں کے خوب پیڑا کا مارا گیا ہے. آل دوز جنرل، آل دوز بریگیڈیئرز، آل دوز کرنلز، دے شوڈ بی سیکٹ آؤٹ فرام پاکستان آرمی.
دا د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي دی چې د مارچ په لومړۍ نیټه په قومي اسمبلی کې د سپیکر د ټکنو نه پس وینا کوي. ښاغلي اڅکزي په انتخاباتو او سیاست کې د پوځ او استخباراتي ادارو د کردار ختمولو غوښتنه وکړه. د مخالف ګوندونو په چوکیو ناست سنی اتحاد کونسل غړو د میزونو په ډبولو سره د وینا هرکلی وکړو، خو د حکومت جوړولو لپاره اتحاد کوونکو په شپږو ګوندونو کې د یو غړي اتا تارر د په وینا نیوکې وکړې. د یو ټي وي چینل سره د خبرو په مهال تارر وویل چې ښاغلي اڅکزي په انتخاباتو کې د خپلې ماتې پړه په اسټبلشمنټ وراچوي. د مارچ په دویمه نیټه د سنی اتحاد کونسل غړو د صدارت ته چوکۍ د پر محمود خان اسکزی خپل کاندید اعلان کړو. اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی وایي چې محمود خان اسکزی د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې دغه خبرې کوي، خو د تحریک انصاف غړي اوس په خپله د اسټبلشمنټ خلاف دي، ځکه یې دوی هرکلی کوي. د مشال رډیو ته وویل
موږ اوس ویلی شو چې د پاکستان په سیاست کې هر څه ممکن دي، ځکه چې دا هم هغه عمران خان او دا هم هغه محمود خان اسکزی او کله چې په دلته سرخار اسلام آباد کې لس ګالا گاهو کچې کم شپک شلې ورځې کم درنه شو او په هغه کې به عمران خان په هر یو سیاستدان پسې او داغه په سیاست پسې او داغه په ذات پسې به ملنډې به کولې. محمود خان اسکزی هم داغه نه بچنو، نو دا دن یو ډیر لوی سیاسي ډیولپمنټ دی. باقي څوک دا وي چې کوم تقریر یې کړی دی په قومي اسمبلی کې او کوم خبرې کړې دي د اسټابلیشمنټ په اړه باندې د پاکستان د سیاست او د ریاست په اړه، نو دغه فکر د محمود خان اسکزی سو وسنه نه دی.
د حکومت جوړولو لپاره اتحاد کوونکو شپږو ګوندونو مسلم لیگ نون، پیپل پارټي، متحده قومي موومنټ، استحکام پاکستان پارټي، مسلم لیگ کاف او بلوچستان عوامي پارټي د ملک صدر لپاره د پیپل پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری د خپل کاندید په توګه اعلان کړی دی. په پېښور کې آزاد خبریال رفت الله اورکزی د سنی اتحاد کونسل لخوا د محمود خان اسکزی د صدرت لپاره امیدوار جوړول ښه پرېکړه ګڼي.
ما په نظر باندې چې دی لکه یو ښه سیاسي فیصله دی، دین او دا ثابتېږي چې دا اوس بالکل ټیک ټاک، مطلب لکه پارلمان کې چې دی یو کردار غواړي یا الته کردار به چې دی مطلب لوبوي. په دې چې دینه مخکې خو عمران خان د دوه درې فیصلې چې کمې وکړي، لکه دوه حکومتونه خپل مات کو، د پنجاب او پښتونخوا چې مات کړي او بیا د اسمبلونه استعفی ورکړي، نو اوس دا ګوندونه چې دی دغه ګوند کم خلک دی غاوس پلی غلطیانی منی.
د آصف علي زرداری اسناد د صدر د نومان په توګه د پیپل پارټي یو مشر فاروق اچ نایک په اسلام آباد های کورټ کې د پریزایډنګ افسر سره جمع کړل، او د محمود خان اسکزی اسناد د تحریک انصاف یو مشر سردار لطیف خان کوسا جمع کړل. د سنی اتحاد کونسل د پریکړې او د محمود خان اسکزی د تقریر په حق له په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی مشال رډیو ته وویل
محمود اجگزی صاحب هغه حکم تقریرو هغه بالکل خط تقریرو حقایق منی مبنی و دا یو جوړه چکم دی. دا څنګه ډیر کم سیاستدانانو کې دی چې هغه په پارلیمنت آن دی فلور چکم دی، هغه یې رختیا وي یا حقیقت بیان کی. لیکن مسله دا ده چې محمود اجگزی صاحب هغه خپل چکم دی لشلو کالونه دا تقریرونه اور هم نو هغه پہلا اوپننګ تقریر خو ډیر خی، لیکن رستو هغه بیا کمپرومایز شي او پی ٹی آئی منی خو ځکه خو لګی دی چې د پی ٹی آئی د موقف هغه حمایت و د مت خپل دا یقین و چې پی ٹی آئی چکم دی هغه بعد محمود چکزی په بیک منی ودریږي.
د صدر د چوکۍ لپاره د اسنادو جمع کولو موده نن د ورځې 12 بجې ختمه شوه او 50 امیدوارانو اسناد جمع کړل، چې د آصف علي زرداری او محمود خان اسکزی نه علاوه اصغر علي ډوکیټ، وحید کمال او عبدالقدوس پکې شامل دي. الیکشن کمیشن اف پاکستان د مارچ په 9 نیټه د صدر د ټاکلو اعلان کړی دی. د صدارت امیدوارانو د اسنادو کتنه به پریزایډنګ افسر په 3 مارچ سهار 10 بجې کوي، او کاندیدان د مارچ د 15 نیټې د غرمې 12 بجو پر خپل اسناد بیرته اخیستی شي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رډیو ته غوږیستی او اوس راځو دې ته چې د پیپلز ګوند مخکښ سرر پراز بوګټه د بلوچستان اعلی وزیر ټاکل شوی. نن د بلوچستان اسمبلی د سپیکر عبدالخالق اسکزی په مشرۍ غونډه کې د اعلی وزیر ټاکل لپاره انتخابات وشول. د اسمبلی سپیکر وروسته اعلان وکړ چې سر پراز بوګټي د یو څلوېښت رایو په اخیستلو سره د بلوچستان اعلی وزیر منتخب شوی. د یادونه وړ ده چې د بلوچستان د اعلی وزیر چوکۍ لپاره د سرپراز بوګټي په مقابله کې هیڅوک اهم نه و درېدلی. نور تفصیل له کوټې د ایوب ترین په دې راپور کې.
د بلوچستان د ډیره بوګټي سره تړاو لرونکی د پاکستان پیپلز ګوند غړی سرفراز بوګټي د بلوچستان نوی اعلی وزیر ټاکل شوی دی. سرفراز بوګټي د بلوچستان اسمبلی په 15 چوکیو کې د یو څلوېښت غړو رایه ترلاسه کړې ده، ځکه چې جمعیت العلماء اسلام او نېشنل ګوند خپلې رایې نه دي کارولې. د اعلی وزیر په توګه سرفراز بوګټي ټاکنه د مارچ په 2 نیټه د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې وشوه، د کوم مشري چې سپیکر کیپټن عبدالخالق اڅکزي کوله. د غونډې د پیل کېدو وروسته د بلوچستان د اعلی وزیر لپاره د ووټ یا رایه ورکولو لړۍ پیل شوه، خو د سرفراز بوګټي په مقابل کې بل امیدوار نه و، نو ځکه سرفراز بوګټي یو څلوېښت رایې یا ووټونه اخیستي او د بلوچستان نوی اعلی وزیر وټاکل شو. نوی اعلی وزیر سرفراز بوګټي د بلوچستان اسمبلی د غړو بیا په خاصه توګه د پیپلز ګوند د مشرانو مننه وکړه چې دی د صوبې د اعلی وزیر پر چوکۍ راوستي. د ښاغلي بوګټي په خبره چې بلوچستان د درې مهمو ستونزو سره مخ دی، په هغه کې د امنامان ترڅنګ حکومتي کمزوریانی او د چاپیریال بدلون شامل دی. د دې ترڅنګ په صوبه کې د تعلیم او روغتیا څانګې سمول زما په ترجیحاتو کې شامل دي. په دې ترڅ کې مو د کلاس پلا سره تړاو لرونکي د اسمبلی د آزاد غړي مولوی نورلا سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د حکومت لپاره یو لوی چیلنج د درغلۍ ختمول دي.
انصاف د ولس مسایلو د پاره د وسایلو استعمال وي، جا جاگیردارانا سسٹم د نئی د غریب اولس خدمت دئی د جاگیردار او سرمایدار او ٹھیکیدار خدمت د نئی ویدا د د حق قدر د د استحقاق قدر د جنئی چې د کورسیان وړي کورته یزدی لکه موږ سابقه روایت چې دا شی جوړ شوی چې د اسمبلی ممبران مخصوص خلکو خدمت وکولی نه سکول ستا نه سپتال ستا نه د څنګه وبستا نه روډ ستا نه بجلی ستا یو مسله نه ده حل کړی.
د بشری حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر حبیب طاهر ایډوکیټ بیا وایي پکار دی چې سرفراز بوکچی د امنیت د ټینګولو ترڅنګ د ځوانانو لپاره د روزګار مواقع پیدا کړي.
انشاءالله موږ امید لرو نن څه کیږي کې سبا کیږي خو نو باید کې اوسوک خو وکړي. ولې چې سرفراز بوکچی ډېر کلوز دی هغه خلک سره چې در اصل دلته حکومتان چلی بهتر رول ادا کولی سي خپل کسان دپاره خپل عوام دپاره خپل پبلک دپاره. هغه بعد بیا دا د روزګار مسائل دي ډېر امپورټنټ خبره چې دي زموږ خلک بے روزګار دي روزګار نه لري انډستریز نشته کاروبار نشته.
خو په کوټه کې د بلوچستان نامتو خبریال سید علي شیا زیاته کړه چې په ګډ حکومت کې په سمه توګه کار کول د اعلی وزیر لپاره ډېر ګران دي.
بلوچستان کې گورننس ډېر خراب دي دلته چې څه سرکاري محکمې دي په هغه کې درغلي یعنی کرپشن ډېر زیات دي د دې سره سم میرټ پکې نشته. او بل خبره دا چې چونکه دلته یو شریک حکومت دی مخلوط حکومت دی په ګډ حکومت کې کار کول ډیره ګرانه خبره ده. دلته هر وزیر داسې دی لکه وزیر اعلی هغه ته چې کوم محکمه دی ورکی نو هغه به د هغه محکمې مکمل انچارج وي. نو دته به حکومت چلول د خپلو وزیرانو سره یا مشرانو سره یا اراکین اسمبلی سره چلول به ډیر ګران کار وي.
بلخوا د ټاکنې وروسته د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکچی په کوټه کې د گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکړ څخه د خپل چوکي سوګند پورته کړی دی. د سوګند په دې دستور کې د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو او د اسمبلی د غړو ترڅنګ خبریالانو او حکومتي واکدارانو په ګڼ شمېر کې برخه درلوده.
مشال ریډیو ته وګرځئ تاسو د یو ترین راپور واورید او وسزو خبر پختونخوا ته د خبر پختونخوا اسمبلی زیاتره غړو علي امین ګنداپور د اعلی وزیر په توګه منتخب کړي. د مارچ په اوله په اسمبلی کې د اعلی وزیر څوکۍ لپاره انتخاب وشو چې پکې ګنداپور نوی او د مسلم لیگ نون نومان عباد الله شپاړس رای ترلاسه کړي. علي امین ګنداپور د پاکستان تحریک انصاف له مخکښ سیاستوالانو یو دی او اوس مهال د خیبر پختونخوا صوبای مشر دی. د نوموړي د کار او ژوند په اړه شبیر احمد جان دا راپور لیږلی.
پنځه څلوېښت کلن علي امین ګنداپور چې د پاکستان تحریک انصاف مخکښانو کې شامل دی د خیبر پختونخوا نوی وزیر اعلی ټاکل شوی. دی د ډېر اسماعیل خان نه د مفتي محمود وروستو دویم وزیر اعلی دی. نوموړی 2013 ټاکنو وروستو د عمران خان کابینه کې د گلګت بلتستان او کشمیر امور وفاقي وزیر هم وو. د نه وړاندې 2013 ټاکنو کې هم د پاکستان تحریک انصاف لخوا صوبایي څوکۍ ګټلې او صوبایي وزیر وو. د ډېر اسماعیل خان یو ځایي خبریال فضل الرحمن تر 15 کلونو پړیای خان کې صحافت کوي او علي امین د ډېر نږدې نه پیژني. وای په کال 2012 کې د عمران خان او د هغه د پلویانو لخوا د وزیرستان په لور د امن مارچ په وخت پاکستان تحریک انصاف کې شامل شوی او تر دې دمه د عمران خان په نږدې او باوري ملګرو کې شمارل کیږي. وای د ډیای خان نه لسم وکړ بیا د نېشنل کالج آف آرټس لاهور نه فیشن او ټیکسټایل ډیزاینینګ سبق وایو او ګمل پوهنتون نه 14 ډیګری ترلاسه کړې. خبریال فضل الرحمن وای
خان کې سیاسي ماحول میں اگر ہم کہیں تو علی امین نے ایک نئے اسٹائل متعارف کرایا جرحانہ طرز سیاست کا جس طرح آپ ان کی تقریروں میں دیکھتے ہیں.
ڈیرا اسماعیل خان پر سیاسی ماحول کے مونگا ویلی شو چے یو نو جرحانہ یا گوخاون کے طرز سیاست یہ خپل کڑو سرنگ چتا سو داغا پر تقریروں کے ہم قتل شائی چا اکثر خپل سیاسی مخالف پر ہدف کوی نو سخت لہجا او توری کراوی او دوینا د حدونو بہر وزی خلا بد امرغ زمونگ زوانان ہم دغ انداز وخاوی او ڈی خان پر زوانانو کې د مقبولیت غټ سبب هم دی او د ولس لخوا ډیر ستایل هم په دی وجہ او دا غوی په تقریرونو کې زیاتره هدف مولانا فضل رحمان وو.
وزیرای به ملي او ان کی تقریرونو میں زیادہ تر نشانه جو ہے ڈی خان کی مقامی سیاست میں مولانا فضل رحمان صاحب ہی رہے ہیں.
نوموړې جاتے وی چې بل وجہ دا هم دا چې د دوی په وخت کې ډیر ولسی کارونه هم شوي خو د بدنوانه او بډ رشوتونه ترونه پر هم خپل مخالفین لګوي.
تحصیل به انہی کے پاس نظامت تو مجھ سے پہلے صوبائی وزارت تو ان کے بھائی فیصل امین گنڈاپور کے پاس تو فرض کے حوالے سے خان میں متعدد
دا ڈر اسماعیل خان تحصیل نظامت ہم دوی سر دے اڑان دے ورور فیصل امین گنڈا پور صوبائی وزیر ہم پاتے دے نو فنڈو نہ حوالے سرا یوش میر پر مختے کرونا ہگا دوی دا کونسلران او بلدیاتی استازو پلاس لگولی خود دوی چکم سیاسی مخالفین دی ہوی تورن لگوی چی دا نڑیوال منصوبے یا وفاقی منصوبے وی او دوی پکے درغلے کر دی او ناقص مواد ہم کارولی دی
اور اس میں ناقص میٹیریل کا بھی استعمال کیا گیا
دی وائی دا مقبولیت بلغت وجہ دا خپل اولس سرا پا ہر حال کے تڑون دے دخپل حلقے اولس تا ازان رسوی کم چرد مخالفین نکوی
کیونکہ ان کے مد مقابل مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں بہت بڑی جماعت ہے ان کی مگر وہ اس طرح عوام تک ان کی رسائی نہیں ہے عوام
چونکہ ددب مقابلے کے مولانا فضل الرحمان صاحب دے کم چی ڈیر لوئی گون دے خدا ہوئی ہاگ شان الس تا رسائی نشتہ دے کہ مولانا صاحب دے او کداغ کورن دا او کنور مر گلی تھی او علی امین صاحب دخپل حلقے پہ واٹس اپ گروپوں کی ہر وقت دخل کو تنقید اوری او دہاغی جواب ہم ورکوی سخت خبریں ہم وکی خپل جواب خامخا ورکی او خبریں ہم اوری الس طرح باقاعدہ پر تماس کی بھی روری ہم رابطہ
قاعدہ رابطے میں رہتے ہیں ان کے بھائی رابطے میں رہتے ہیں
دازی خبریال فضل الرحمان ترمخہ گنڈاپور قبیلے سرا تعلق درون کی علی امین گنڈاپور پلار میجر امین گنڈاپور یوگڑ زمیندار سیاستدان سماجی کارکن اور لکھوال ہوم وہ چسو انہیں اڑاندے بحق و رسے دو ڈیوائی علی امین دا سکواش لوپاڑے ہم پاتے شوے دے پاوڑمبی مارچ پختونخوا اسمبلی کے علی امین گنڈاپور نوی وٹون ترلا سکول رست صبح وزیر اعلی ٹاکل شوے شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
مشال لڑیو تھا غوگست دل تک وڑا شندما خلو تا ستر زو لگ شب کی خود مرتبہ مچے رتن کے راپور اہم د پاکستان د حکومتی جوڑخت پ اڑا بانی دے دل تک وڑا شندما خلو
مشال ریڈیو د جمہوری ارزختونو پالون کی
اردن کو د مسلم لیگ نن مخکخ آیا صادق د پاکستان قومی اسمبلی سپیکر منتخب شوی پرون په قومی اسمبلی کې د رایا چولو پر مهال یو سل نه نوی غړو آیا صادق تھا یو نوی غړو د سنی اتحاد کونسل نومان عامر ډوګر ته رای ورکړي دا چې سپیکر څنګه ټاکل کیږي او څه واک او اختیار لري گوهر مسید پر راپور لري
د عامو انتخاباتو نه پس ولس مشر د پارلیمان غونډه راوغړی چې غرض یې د سپیکر انتخاب وی خبریال جمشید خان مشال ریډیو ته وویل چې سپیکر انتخاب په ډیره پټه او خفیه ډول سره کیږي چې چاته معلومه نشي چې ووټ دې چاته واچولو جمشید خان زیاته کړه
اسمبلی کې چې کله حلف اراکین قومي اسمبلی والی نو اغینا بعد چې دې زور چې کوم سپیکر وی هغه اعلانو کې چې په دې ورس په دې ټایم باندې د زموږ پروسیجر چې دې دا شروع کیږي او چې کوم کاغذات نامزد کی دی اد زما آفس کے یا سیکٹری قومی اسمبلی چې دی هغه کې د جمع شي هغه نه بعد د سکروټنینګ کیږي او د سکروټنینګ نه بعد چې دی په نیکسټ ډے پروسیجر چې دی هغه شروع شي نو سپیکر چې دی اولنې کار دا کوي چې هغه فورن چې دی د ډیپټی سپیکر انتخاب شروع کی او د ډیپټی سپیکر انتخاب چې کل هغه شروع کی هغه هم د سې پروسیجر وي
وکیل اسد الله خان مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې سپیکر یو د سې آئینی او مهمه څوکی ده چې لدې بغیر د قومي اسمبلی غونډه هم نشی کے دے کہ سپیکر پا موقع موجود نوی نو دا کردار بیا ڈپٹی سپیکر پورا کوی اسد اللہ ازیا تکڑا
پا نیشنل اسمبلی کی سپیکر دا یو ریفری پا طور ماندے کار کئی دا یو ڈیر پاورفل سیٹ دے دی چی کم دا نیشنل اسمبلی چی کاروائی دا آغا ریکولیٹ کئی دا شانتے دا دا یو پریزائیڈنگ آفیسر پا طور ماندے کار کئی یعنی دا ٹول نیشنل اسمبلی چی کم کڑی دی دا آغی دا ٹول دے افسر ناس دوی او دا سر دے اختیار وی چی سوک نیشنل اسمبلی تا پری دی سوک دا کاروائی دوران د نیشنل اسمبلی نه بهرو باسي دا شانتي پروډکشن آرڈرز جاری کولی شي که یو غړی غیب وي یا د پولیس یا د چا په تحویل کې وي دی د نیشنل اسمبلی چې کوم اجلاسونه دي د هغې صدارت کوي چاته خبرو څومره مقور کول دي دغه مقور کولی کېږي د هغې نه علاوه بلونه پاس کول دي بلونه نه دي پاس کول د هغې چې کوم افیر شلول دي دا ټول چې دي نو دا د پارلیمان کې یعنی په نیشنل اسمبلی کې د سپیکر اختیارات دي
سړونکي عبدالله مومند وایي چې د آئین تر خوالنده د سپیکر څوکۍ د سیاسي ګوند سره تعلق نه لري خو د بد مرغه په پاکستان کې داسې روایت په نظر کم راځي د مشال ریډیو سره خبرو کې د زیات تکړه
According to the rules of business of the National Assembly, اگر دې چې دا به unbiased impartial وي او د ټریجری او د اپوزیشن بنچ چې کوم ممبران دي هغه ته به یو شانې مخور کوي د خپل اظهار رائے او یو صورت کې بم هغه خپل سیاسي پارټي تجربه هغه فیور نور کوي. دا سپیکر چې دی دغه بده ایوان سپیکر لګی دی، یو سیاسي جماعت سپیکر باندې لګی دا په پارلیمنت ډیموکراسي کې پاکستان کې ډیموکراسي دا وی علامت دی. د دې سره سره کچرته حکومت یو بیر لاوړي باقي باغه پوره پوره مقور کې اپوزیشن تا چې هغه په بیل باندې خپل اظهار وکړي یا هغه ته د خپل نقطه نظر وړاندې کولو مقور کې.
سړونکو دا هم وایي چې د تیرې یوې مودې راهسه پاکستان کې د پارلیمان بے قدری زکه هم سو سو زلا وشی چې سپیکر د پارلیمان کم او د یو سیاسي ګوند ویاند زیات جوړ شي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
مشال ریډیو ته وګورئ چې وخت په پېښور کې شپږ نیو بجې. تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په خبر پښتونخوا کې د زیات باران له کبله د مړو شمیر ولس ته رسېدلی. د قدرتي پتونو پر وخت د انتظام صوبایي ادارې پی ډی مین نن مشال ریډیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې د باران او ځمکې ښویدنې له کبله د ولسو کسانو د وژل کېدو تر څنګ درویشت تنه ټپي شوي هم دي. د بلوچستان په گوادر کې د مرستې او ژغورنې هڅې په داسې حال کې روانې دي چې چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې دغلته 180 ملي میټره بارانونه شوي. په صوبه کې د قدرتي پتونو د نظم ادارې پی ډی ایم پرون په یو راپور کې ویل چې بارانونو او سیلابونو په گوادر کې چخاران او کوټه کې 140 کورونه زیانمن کړي او په خاران کې د یو کور د دیوال را پرېوتو په پیښه کې درې کسان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د پیپلز ګوند مخکخه سرپرست بوټي د بلوچستان اعلی وزیر ټاکل شوی. د مارچ په دویمه د بلوچستان اسمبلی د سپیکر عبدالخالق سزی په مشرۍ غونډه کې د اعلی وزیر ټاکلو لپاره انتخابات وشو. د اسمبلی سپیکر وروسته اعلان وکړ چې سرپرست بوټي د یو څلوېښت رایو په اخیستلو سره د بلوچستان اعلی وزیر منتخب شوی دی. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکا به غزې ته د بیړنیو بشري مرستو رسول ډېر زر پیل کړي. نوموړي په رون دا اقدام یو ورځ وروسته له هغې اعلان کړل چې په غزه کې د حماس د روغتیا وزارت په وینا لږ تر لږه 115 فلسطینیان ووژل شول او تر 950 ډېر نور ټپیان شول. یعنی شهیدینو د فروری په 9 وویل چې اسرائیلي پوځیانو هغه وخت ډزې پیل کړې کله چې لوی شمېر خلک د مرستې کاروان څخه د توپو ایستلو ته ورغلل. بلخوا اسرائیل ویلي چې په دې اړه پلټنې کوي او د دوی په خبره ډېر وژل شوي کسان د ګډوډۍ پر مهال په تېښته کې تر پښو لاندې شوي. د خبرونو لنډیز مو واورېدو. په دې نمای کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچرډ بینډ راپور د دوی پر ضد یوه تبلیغاتي هڅه بللي. خو د بشري حقونو د څار سازمان دا راپور د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت لپاره مهم بولي. ښاغلي بینډ پنجشنبه په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55 غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وایي په افغانستان کې د طالبانو له لورې د بشري حقونو سرغړونې دوام لري. د دې راپور په وړاندې خبرګونونو تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ وروستی راپور د بشري حقونو ډلو ستایلی، د طالبانو حکومت دا راپور د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتي هڅه بللې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پاڼه پرته له دې چې د نجونو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په اړه د ښاغلي بینټ د راپور جزئیاتو ته اشاره وکوي. د اوسنی او پخواني وضعیت د مقایسې په هدف لیکلي چې د پخوا پرتله ټول افغانان ښځې او نارینه فزیکي، مالی او روحي مسؤلیت لري. څوک د چا په حق تجاوز نشي کولای. هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نوموړی زیاتوي چې د بینټ راپور بیا هم د طالبانو د اسلامي امارت په وړاندې د پروپاګند هڅه ده. خو د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر پرون د بشري حقونو شورا ته د خپل راپور له وړاندې کولو وروسته یوې خبري غونډې ته د څرګندونو په مهال د افغانستان د بشري حقونو په چیره بیا د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویویل په نننی افغانستان کې له شپږم ټولګي د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې له تعلیمه بې برخې دي او له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي دي. د بینټ په وینا د وضعیت په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تعقیب اړوندې اندېښنې رامنځته کړي او حتی د جنسیتي اپارتاید بحثونه یې پارولي دي. هغه له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ بدلون د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو شرط وګرځوي. د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي بینټ د وینا دا برخه مهمه وبلله.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some
The Afghanistan para da nariwalo khabargun pa masala ki khagali Bennett yo muhima vaina larala هغه چې د وویل افغانانو څخه یې تل د خبره په ډاګه اورېدلې چې له طالبانو سره د لا ژوره تعامل د ټینګولو او د اړیکو د دي کولو له هر اقدام مخکې باید په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ مخکینی شرط وي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر دا هم وویل چې ملګرو ملتو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې په عام محضر کې اعدامونه او خلکو ته په ډلهیز ډول د سزا ورکولو موارد مستند کړي دي. هغه زیاته کړه چې خلک له تشدد څخه ویریږي خو د زور زیاتي عاملان بېغمه ګرځي. بنټ ټینګار وکاوه چې د دې وضعیت له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو محدودیتونه او د بشري حقونو نوري سرغړونې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان په یوه مهمه او دوامداره لانجه بدله شوې. دا لانجه په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
له دمې مخکې مو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه راپور واورید او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د ساحل په نامه د ماشومانو د حقونو غیر سرکاري ادارې د کال 2023 ظالمانه شمیرې په نامه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې تیر کال پر ماشومانو د جنسي تیری، د هغوی د تختونی ورکېدلو او په ماشوموالي کې د واده کولو په ګډون د زور زیاتی 2014 پیخي رامسته شوې دي. ساحل دا راپور د یو اتیا ورسپانو د راپورونو او پولیسو څخه د خستو معلوماتو په اساس ترتیب کړي او شمیرې ښایي چې پاکستان کې هر ورځ لږ تر لږه 11 ماشومان ځورول کیږي. د راپور لپاره د پاکستان د بشر حقوقو ملي کمیشن د ادارې سره مرسته کړې ده. نور تفصیل د شاهین بنری په دې راپور کې.
په راپور کې راغلی چې په کال 2023 کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد، سلور وړو صوبو، کشمیر او گلګت بلتستان کې د ماشومانو سره د زور زیاتی 2014 پیښې ثبت شوې دي. په ځپلو شو کې 53% جنکې او 80% هلکان دي. د راپور تر مخه د هغه ماشومان دي چې عمرونه له 15 تر 1400 کلونو دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو یو دفاع کوونکی ارشد محمود وویل چې دا یوازې هغه شمیرې دي چې یخو په میډیا کې راپور شوي او یا د پولیسو د راپورونو پر اساس راټول کړل شوي دي. د نوموړي په وینا په دې کې هغه شمیرې نه دي شامل چې خلک ورباندې خاموشه پاتې شوي او په میډیا کې نه دي راغلي.
منګو چیرې زمونږ معاشره کې داسې نکی وړو سره او زمونږ خو اسلامي معاشره دا دلته بس سر سره ټیک دي. کله اومشي داسې نو زیات شور او غاچی نو دا دې بار کې چې بس سخت سزاګانې ورکې نو دې سره به دا مسله حل شي. د دې په پریونشن باندې د کار کولو ضرورت دی چې دا اونشي. یو پیره چې ماشوم د داسې معاملاتو نه تیر شي نو بیا کتا خلکو له سزاګانې ورکړي او که ارس وشي که نه خو لکه هغه ماشوم واپس چې کوم دی نارمل طرف ته راتلل. لکه چې دلته خو داسې سسټم نشته چې سایکیاټریسټي چې هغه په هغې باندې کار وکړي، هغه ماشومانو سره سم مدد وکړي.
د ساحل په تازه راپور کې راغلي چې د ماشومانو سره د زور زیاتی د ټولو راپور شوو 4,214 پیښو څخه 15% په پنجاب، 14% په سند، 5% په پلازمینه اسلام آباد، 3% په خیبر پختونخوا او 2% په بلوچستان، کشمیر او گلگت بلتستان کې رامنځته شوې دي. راپور وایي چې د ماشومانو نه په ناوړه ګټه اخستونکو کې اکثر د هغوی نږدې خلک او خپل خپلوان شامل وي. په دغه اړه په پیښور کې د ماشومانو د حقونو یو فعاله نادیه خان وایي چې د مور او پلار دا ذمہواري جوړیږي چې خپلو ماشومانو لا ډاډ ورکړي چې هغوی ورسره د ورځني ژوند په چارو خبرې کولی شي. نوموړی زیاتوي
مشران چې کم دی مور پلار هغوی ته دا هم په ذهن کې خبره ساتل پکار دي چې د پوټینشل هراسس چې کم دی د ماشومانو په کیس کې د تاسو ډیر نږدې د کور کسان هم کېدی شي، هغه د کور مالین کېدی شي، هغه د ماشومانو د سکول ډرایور هم کېدی شي چې کم دی هغه بظاهر تور باندې بغه ښه خلک وي، ښه خوی والا بی. خو د ماشومانو په کیس کې د ماشومانو سره کې نسل دا ته پوسټه کول چې هغې رویه تا سره څنګه وه، یا هغوی چې کم دی تا سره ټریټمنټ څنګه ورځ یې ته تېره کړه، نو په کومه طریقه تا سره راپېښ شول.
د راپور تر مخه په 2021 قضیو کې په ماشومانو د دواړو جنسونو یعنی سړو او ښځو لخوا جنسي تیری شوی. په 16 قضیو کې د جنسي تیری وروستو وجل شوی او لږ تر لږه 1,833 قضیې داسې دي چې د تختونې سره تړاو لري. دغه راز په تیر کال کې د ورکوشو ماشومانو شمیر 313 شو او د دوو هلکانو په ګډون د کم عمرې د ودونو د 29 پیښو په اړه راپور ورکړل شوی دی. په دغه اړه د حقونو یو بل مدافع او په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ د کمیشن یو غړی عمران ټکر وایي چې د کال 2022 او کال 2023 په شمیرو کې ډیر فرق نشته، خو ښه خبره دا ده چې د تیرو دوو کلونو راهیسې په راپور کې د هلکانو سره سره د جنکو سره د زور زیاتی د پیښو راپور هم ورکړل شوی دی.
په دې کې 3% د خیبر پختونخوا نه او د بلوچستان نه، باقي نور څومره شمیره چې کومه ده نو هغه د 90% برابر تقریبا چې ده نه هغه په سند او په پنجاب نه مخې ته راغلې ده. نو موږ بیا هم دا ویلی شو چې یاره اوس هم زمونږ په بلوچستان او خیبر پختونخوا یا زمونږ چې کومې زمشوي قبایلي سیمې دي نو دلته اوس هم کیسونه چې دي نو هغه شانتې نه رپورټ کیږي څنګه چې په پنجاب کې رپورټ کیږي.
د ماشومانو د حقونو د چارو پوهان وایي چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ناپوهې، آبادې د زیاتېدو او ځینو کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو له کبله د ماشومانو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې دي. په کال 2013 کې د پنجاب په قصور کې د زینب په نامه یوه 6 کلنه جینۍ وتښتول شوه، جنسي تیری ورسره وشو او بیا وژل شوه. د پاکستان وفاقي حکومت د دغه پیښې نه وروسته په کال 2006 کې د ماشومانو د حفاظت لپاره د زینب الرټ ریسپانس اینڈ ریکوري ایکټ منظور کړ او د بشري حقوقو په وزارت کې د زینب الرټ ریسپانس اینڈ ریکوری ایجنسی جوړ کړه. د دغه ادارې مشر جهانزیب خان وایي چې حکومت د قوانینو په ګډون په هر صوبه کې ادارې هم جوړې کړې دي، خو دا ستونزه ډېره پیچلې ده او هوارول یې یوازې د حکومت د وس خبره نه ده.
بلوچستان او خیبر پختونخوا کې چایلډ پروټیکشن کمیشن دی، په سند کې چایلډ پروټیکشن اتارټی ده، په پنجاب کې چایلډ پروټیکشن بیرو ده او اسلام آباد کې چایلډ پروټیکشن انسټیټیوټ دی. نو ادارې شته، حکومت په خپل لیول باندې د داسې قسم کیسونو د مخنیوي لپاره لکه قوانین هم جوړ کړي دي، قومي او صوبایي او سروسره ادارې هم دي.
د یادونې وړ ده چې پاکستان په کال 1990 کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو کانوینسون لاسلیک کړي او ژمن دی چې د کانوینسون احکام عملي کړي او هر 15 کلونه وروسته په جنیوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې ته د پرمختګ راپور وړاندې کړي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
مشال رادیو ته هغه استي اوریدونکو عوامي نېشنل ګوند وایي چې په انتخاباتو کې درغلي شوی او دوی به د احتجاج په توګه د هر ډول پارلماني انتخاباتو نه بایکاټ کوي. د ګوند مرکزی مشر اسپندر ولی خان په یو بیان کې ویلي چې دوی د پارلمان او جمهوریت په پیاوړتیا او د وګړو په واکمنې باور لري او اوس په د پارلمان نه بهر د حقونو لپاره مبارزه کوي. لدې وړاندې جمعیت العلماء اسلام مفتی هم په انتخاباتو کې د درغلي تورونه پوری کړي او د سپیکر، ډیپټي سپیکر او وزیر اعظم په انتخاباتو کې د ګډون نه انکار کړي. دا چې دا رقم احتجاجونه به څه اغیز ولري او کنه پړې تفصیل د شبیر مجان په دې راپور کې.
دا عوامی نیشنل ګوند مشر اسپنجر ولی خان تورونه لګولی چې په 8 فروری ټاکنو کې په لویه کچه درغلې شوې دي او د پیسو اغیستلو په بدل کې خلکو باندې سوکې ویشلې شوې دي. نوموړي د فبروري په 9 په خپل ایکس چوراندې ټویټر و لیکي چې په تیرو ټاکنو کې د پیسو استعمال مثال نه ملاويږي او باید حقیقي ولسی استازو ته د خپل حقونه ورکړل شي، کني د دوی ګوند به د هر ډول پارلماني ټاکنو نه بایکاټ کړي. دا چې د دوی یا جمعیت علما اسلام فی ډلې لخوا دا ډول ګامونه به څه اغیز وغورځوي او کنه، پیښور کې خبریال او شنون کې صفی الله ګل مشال لیډو ته وایي.
عوامي نیشنل پارټي موږ غو ګورو نو یو خدا دې چې په اسمبلی کې د پوزیشن څومره دی کنه، که صدا څنګه ښکاري چې وګي چې کنه د دې دغه آیت او کارو ډونل یې دغه نه اور احتجاج کنه مستقل دی دوه کوي هغه یو بیل هغه دا جی یو ای خو بیا هم کنه یو تاسو پوزیشن او چې په خبر پښتو خوښ شو ګورو نو نه سيټونه کنه د خواتین چې کوم ریزرو دوه سيټونه دی هغه سره دی دوه نه هغه
پاتمه فروری شوې ټاکنو پړه یو شمیر نور سیاسي ګوندونه هم دا ډول تورونه لګوي او وخت په وخت احتجاجونه هم کړی دي. نو آیا دا به دغه احتجاج کوونکي سیاسي ګوندونو ته سیاسي ګټه ورورسوي او کنه؟ نو لیکوال او شړونکي چې د پښتونخوا په سیاست نظر لري شمس مومن وای:
زما خپل خیال دادی چې د سیاسي خاص فائدہ نه کیږي، البته ملک او قوم له او عوامو ته به نقصان ضرور کوي، ولی چې په ملک کې به عدم استحکام جوړیږي، د خلکو امید او توقعات دو چې انتخابات وشي په ملک کې به سیاسي استحکام راشي. خو فرض کړه د هر یو سیاسي ګوند څنګه چې تاسو ویلي چې دا ټول په احتجاج باندې دي، نو بیا استحکام راځي تر څو پورې سیاسي استحکام را نشي نو معاشي استحکام من راځي.
دا د ومنره چې عوامي نیشنل ګوند په 8 فروری شوې ټاکنو کې خیبر پښتونخوا کې او بلوچستان اسمبلی کې 200 ترلاسه کړې دي او له هغې وروسته په صوبه کې احتجاج تحریک پیل کړی دی او په ریاستي ادارو په ټاکنو کې د لاسوهنې ټګې او د پیسو اغستلو د لارې امیدواران کامیابولو تورونه هم لګوي. خپل دغه تورونه پړه الیکشن کمیشن یا نور ریاستي ادارو اوس نه دی ویلي، خو پاکستان پوز نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ او الیکشن کمیشن د 8 فروری ټاکنې شفافې او آزادې ګرځولې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزه خبرونه
پام کوا
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجه
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
تاندې هلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکه
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 5 بجو
مشال اړو ته وګصه اوردونکو د سویل وزیرستان انتظامی چارواکي وای پریکړه کړې چې د ضلع د سب ډیویژن دفترونه مکی نو سروکي سیمې ته منتقل کړي. د سیمې ډیپټي کمشنر ویلي دا اقدام د خلکو د اسانتیا لپاره خسته دی، خو د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د سب ډیویژن دفترونه منتقل کولو سره سره دی د ضلع هډکوارټر د ټانک نه بر سویل وزیرستان ته د وړلو انتظام وشي. دا یادونه وړ ده چې د خبر پښتونخوا حکومت په کال 2022 کې جنوبی وزیرستان اپر ته د ضلع درجه ورکړي، خو د ضلع چارواکو دفترونه یې ورته لا نه دي منتقل کړي. تفصیل د اشتیاق مسجد په راپور کې.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع ڈپٹی کمشنر مشال ریڈیو تا ویری دی چې د ضلع سب ڈویژن دفترونه یې د خلکې سہولت د پورا ماکین او سروکای سیمې ته منتقل کړی دی. ڈپٹی کمشنر اشواک خان په دغې براکشه یایي:
بس دا یو کوشش هم کړی دی چې اپر وزیرستان کې زمونږ د آفیسز خاص کر زمونږ ایڈیشنل ایسی ضروریات تحصیلدار کنه چې په تحصیل لیول باندې په سب ڈویژن لیول باندې موجود دي، لکه نو خلکو ته بری فاسیل شنو کوشش هم کړی دی الحمدلله. انشاءاللہ
دے ماکین سیمے تاجروں نے اتحادی مشر ملک ریاض ماسید پتیرہ میاز درویستم فیبروری بنے جاری شوی نوٹیفیکیشن پبراک شے ویائی
تیر تریس تاریخ نا ڈی سی یو نوٹیفیکیشن کرائی دے دا سروے کی اے سی او دو ریزے سروے کی مسوی دے سب ڈویژن لگا اے سی جکیم دائی آو پا ماکین مدے شنی دو ریزے کھو لکا عمالی چار ہے ویسا پر اندو شوی عمالی چار پر وشی دا خالق دیتا خپل دفتری مصرفیات شیری کو لاغنو بیا خالق تا انشاءاللہ فائدہ ہوا وزی دا پاکستان دے ازودے نا ونسا دے ویسا تاریخ پر چھے دے شاول نا ماکین نا دے بدر نا دے مانتوی نا تانگ دے خان
دلا دے سیمے یو مشر ملک جمال الدین شمنخیل ویائی چی دے ضلع سب ڈویژن دفترونا منتقل کول سارا ڈپٹی کمشنر دخپل دفتر ہم دے ٹانگ ضلع نا سویلی وزیرستان پر ضلع تا زر منتقل کی
ایجنسی وا دے انگریز پوا کوٹری پتا پٹاک سے جڑ کر وہ انگریز پور تریٹ نہ ہوا بیا بھی اس کو چکلا میرا زمش ولی دے صوبے سارا نو پکور دگا ہوا چھ اولی پسٹارٹ سے داخل پوس اوال نہ لیتلا لائے بھائی پوچھ وے سو لگا چھ لوڑ سی داغا خال کے انتہائی ضروری دی دے گے سارا یو نادر آفیس ہم پکور دے دا نور دے پاسپورٹ آفیس کی نا ہم پکور دے گورا تو لش کی داخل پلش کی آرام جوڑ سی وہ پٹول نہ ہو سارا ضروری خبر دے ڈی سی پخپل آ دو ڈی سی چدا ہوا تکیل پٹاک سو روپا نوس
دے سراروغا سیمے یو سی دن کائی دے ٹانگ ضلع نا سویلی وزیرستان پر ضلع تا دے انتظامیہ چارواکیو دفترونا منتقل کولے پا براکش مشال ریڈیو تا پا دارنگ وجا غیدا
تحصیل سے روبا سارا متعلق تھا کہ ڈی سی نوٹیفیکیشن جاری کرائی رہے ذیل انتظامیہ چھ سم رہا دفتری دی داو اپر وزیرستان تدرین تا دیرہ دا خوشولی خبرہ دو دیرہ سارا عوام تا دیرہ فائدہ را شیزی امید لائری چھ دارا کین نوٹیفیکیشن سوائی رہے اور دارا بندے عمال وشی ذیل اٹانگ دی مینہ دیر لگے دی تقریباً 180 کلومیٹر سے جائے
دی سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کے دا ہم وویل چھ دے خیبر پشتونخوا حکومت پکال 2022 کے سیمے تا یہ دے نوی ضلع درجہ ورکڑی دو خود ٹانگ ضلع نا یہ دے انتظامیہ چارواکیو دفترونا لیا ضلع تا ندی منتقل کڑی شوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو ته غوښته یو دونکو وزو سنتا د سند های کورټ سکر بنچ د ګوټکی سیمه د هغه هندو پروفیسر نوتن لال د سمدستي خوشی کولو امر کړی چې د کال 2019 رهیسې د مذهب د سپکاوي په تور په زندان کې بندي دی عدالت ویلی چې د شواهدو نه ثابته شوی چې یاد پروفیسر د مذهب سپکاوي نه دی کړی او د مقامی عدالت لخوا هغه ته اورول شوی د عمر قید سزا یې غیر قانوني ګرځولې پروفیسر نوتن لال وروسته له هغه په سکر کې ونیول شو چې د یو لسم ټولګي زده کوونکي پرې د مذهب د سپکاوي تور پورې کړ هغه وخت په سکر خار کې د تاوتریخوالي پیښې رامنځته شوې او قهرجنو مظاهرچیانو په یاد کالج او د هندوانو په کورونو او مندرونو بریدونه وکړل پڑھ نور تفصیل له کراچۍ د نیاز علي په دې راپور کې
د سن های کورٹ سکر بینچ عدالت جج جسٹس محمد اقبال کلوڑو پرون د مارچ په نومبئی نیټه د مذهب د سپکاوی په یو قضیه کې خپل پریکړه اورولی او په یاد قضیه کې بند د پروفیسر نوتن لال د خوشی کولو سره د مذهب د سپکاوی مقدمه ختمولو او نوموړي پروفیسر ته د مقامی عدالت لخوا د عمر قید یا بند سزا هم غیر قانوني ګرځولې ده د پروفیسر نوتن لال د ترزوی مهیش کمار د پریکړې وروسته مشال لیډیو ته ویلي دا یو دروغجن او بې بنیاده مقدمه وه دی وایي موږ د دې پریکړې نه خوشاله یو انصاف شوی دی او زه دا وایم د مذهب د سپکاوي چې کوم قانون دی دغه قانون په غلطه توګه کارول کیږي قانون په خپل ځای دی خو مذهبي او نورې ډلې د خپل مقصد لپاره کاروي د پروفیسر نوتن لال په قضیه کې هم داسې شوی خلک د سیاسي مخالفه او د کاروبار قبضې لپاره د مذهب سپکاوي قضیه جوړوي د سن های کورټ یاد عدالت په خپل پریکړه کې دا هم ویلي چې د مذهب د سپکاوي په دې مقدمه کې مدعي د تورونو په ثابتولو کې پاتې راغلي او د شک په بنیاد د نوتن لال په ضد دا مقدمه درج کړې شوې وه د کالج پروفیسر نوتن لال د 2019 کال په ستمبر کې رستو له هغې په سکر کې ونیولې شو چې د هغه کالج د 11 ټولګي زده کوونکي په تورو لګوو چې نوموړي پروفیسر په ټولګي کې د پیغمبر اسلام سپکاوی کړی دی هغه وخت د دې معلوماتو دراتلو سره سم بیا په سکر خار کې په ګنشمیر کې قهرجنو مظاهره کوونکو یاد کالج هندوانو په کورونو او عبادت ځایونو مندرونو باندې هم بریدونه کړي وو. په یاد مقدمه کې بیا د سند صوبې په ګوټکی سیمه کې اډیشنل سیشن جج ممتاز سولنګي د 2022 کال د فروری په اتمه پروفیسر نوتن لال ته د عمر قید او 50,000 روپۍ د جرمانې سزا اورولې وه، خو بیا د هندو پروفیسر نوتن لال کورنۍ یاد پریکړه په سن های کورټ کې چیلنج کړې وه. په پاکستان کې د هندوانو د کونسل غړي روپا مالا سنگھ بیا وایي د بد مرغا په پاکستان کې میش هندوانو او نورو لګکیو په ضد دا ډول بے بنیاد مقدمه بیا بیا جوړیږي.
پاکستان میں جو ہندو رہائش پذیر ہیں وہ صدیوں سے ہیں.
دا وایي هندوان لپیړو رہسی په پاکستان کې ژوند کوي او د پاکستان هر قانون منی، او د بد مرغا د مذهب د سپکاوي قانون تل د دوی په ضد کارول شوی. په هندوانو یا نورو لګکیو چې د مذهب د سپکاوي کم تورونه لګیدلی هغه دروغ وي، او بیا ځنی قضیو کې عدالتونو هغه تورونه ناسم بللي، خو ځنې ډلې د خپلو ګټو لپاره د پاکستان وګړو په منځ کې شخړې رامنځته کړي او دا سم نه ده. په کراچۍ کې قانون پوها وکیل او د پاکستان سپریم کورټ بار کونسل پخوانی غړی صلاح الدین ګنڈاپور بیا وایي مخکې له دې چې د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړي شي باید وړاندې بشپړه پلټنی وشي.
پاکستان کې کوم د اقلیتونه دي نو د دغو ژوند کوم دی د دوو رائټسټ خلکو نه ډېر زیات څه کم دی کنه په مسلو کې دي، او د دغه حال دا دی چې حکومت خپل ذمہواری چې کوم دی وپیژني، دا هغه د اف آی آر کټ کولو طریقه کار چې کوم دی کنه آ لګ مشکله کی چې تر څو پورې دا غی انکوائری نه شوه دا غی اف آی آر نه دی کټ کېدل پکار.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ سخ کال د جنوري په 11مه په خپل یو راپور کې ویلي چې پاکستان کې د 1990 کال راهسي 15 کسان د مذهب د سپکاوي په تور وجلې شوې دي. په پاکستان کې د مذهب سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو خبرې څو واري شوې دي، خو په دې برخه کې له مخالفت وروسته هر حکومت بیا خاموش پاتې شوی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
اوزونکو په خوست کې د کرنې ریاست غیر دولتي موسسو او خصوصي سکتورو لخوا د نوو نالګیو کې نول پیل شول. د خوست اوسیدونکو له اړوندو ادارو غواړي چې د نالګیو د کینولو په ځانګړي ډول عامه ځایونو او ځنګلونو کې د نیالګیو پالنې او ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. په خوست کې عموما خلک د کب میاشتې له پیله بیا تر نوروزه نیالګي کینوي. د سرچینو د معلوماتو له مخې سږ کال په خوست کې د څه د پاسه 800,000 نوو نیالګیو کینول په پام کې نیول شوي. نو حال په دې راپور کې
د نورو کلونو په شان یو ځل بیا د سپرلي ورځو پر نږدې کېدو سره په خوست کې د نیالګیو کینول پیل شول. په همدې پار د خوست د بیلابیلو سیمو د ځنګلونو د ساتنې د ټولنو غړو همداشان یو شمېر بزګرانو په ګډون غونډه جوړه شوې وه چې وروسته بیا د نیالګیو د کینولو اشر ترسره شو. د کرنې رئیس محمد زمان عمری مشال راډیو ته وویل چې سږکال دوی، ځینې مرستندویه ټولنې او خصوصي سکتور د څه باندې 800,000 نیالګیو د کینولو پروګرام لري.
جمله تقریبا 800,000 وسوا اتیا نیالګي ممکنې وو. هغه مختلف نوع نیالګي دي، مسمیرې، غیر مسمیرې. دا انشاءالله خدای کې مې په خوست کې کینو، انشاءالله د نن ورځ موږ د هغې لپاره شروع وکړو.
په خوست کې د نیالګیو د کینولو په پار غونډه کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په چوکاټ کې د ځنګلونو او سرځایونو د ساتنې ټولنو ته د کرنې وزارت د طبیعي سرچینو معینیت لخوا د فعالیت جوازونه هم ورکړل شول. له دې جملې یوه ټولنه په باک ولسوالۍ کې ده. د یادې سیمې یو بزګر مهاجر اکبر وایي
نیالګي ډېر مخیم دي. کله چې په یوه منطقه کې نیالګي نه وي نه شي کولی چې هغه کې اوبه پیدا شي. کله چې کومه منطقه کې نیالګي کینول شي اوبه ژوندۍ وي، اوبه ډېره شي. نیالګي ډېر مهم رول لري دوستا. کله چې نیالګي وي آغا وطن سمسور وی تزاوی.
خوستی بزګران وای تیر وچخالیو د دوی کروندو او په ځانګړي ډول نیالګیو ته زیان رسولای وو، خو وروسته یو رښتون ته دوی خوختي او تمه لري چې نوی کال کې بعد فصلونو په خوا کې د نیالګیو نتیجه هم مثبت وي. د ساز میدان د مغل خیل اوسیدونکو کې قیمت خان همت ویل
نو کله چې برنونه وشول خلکو غا خیل بیرته ژوندې شوې دي، ځکه چې نیالګي بیرته وده وکي، فصلونه بو خاصې خاصې لري کې نتیجه بو ورکي، نو دا دی بزګرانو پر واسطر بریا ده دوی دته ډیر خوشحال دي.
په ورستیو دوه لسیزو کې د حکومتي ادارو او یو شمېر مؤسساتو لخوا د ژمي موسم په ورستیو شپو ورځو کې په عامه ځایونو او غرونو کې په لکونو نیالګي کینول کیږي، خو پایله یې په هغه اندازه د پام وړ نه ده چې خلک یې هیله لري. د صبرې د زمبر د سیمې اوسیدونکی حاجی حکمتي وایي،
خو ما دغه مؤسساتونه او دغه کوم غسره او پیو مؤسسره چې مونږ کار کوي دنه مو غوښتنه ده چې دغه پروژې باید دوام ولري، تر څنګ مو دولت نه غوښتنه ده چې دوی هم په دې برخه کې په دغه ساتنه کې د ولسره همکاري وکړي.
د خوست د شپږو ولسوالیو غرونه غونډۍ لکه تڼۍ، سپیره، شمال دوه، مونده، صبري، باک او ځاځي میدان ځنګلونه لري چې د ځنغوزیو په ګډون ځینې وچې میوې هم ورڅخه ترلاسه کیږي. سره له دې چې د خوست د ځنګلونو ډیره برخه په وروستیو څلورو لسیزو کې وهل شوې او له منځه تللې ده، خو په وروستیو کلونو کې یې د ځایي خلکو لخوا ساتنې او پالنې ته پام ډیر شوی دی.
مشال رادیو پر وی پانې او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آی او ولیکئ.